یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ستاسو کوربه زه احمد تکل تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي طالبان او القاعده تر اوسه هم یو ځای د حکومت پر ضد فعالیت کوي او لارې یې نه دي بیلې شوي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي دي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیې قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل پیښه نن سهار رامنځته شوې ده.
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیت دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسېدلی دی. څېړنې دوام لري.
دا په غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ ام پی خره تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو تن عادي کارکوونکی دندې ته د تلو په وخت ناڅرګندو کسانو وژلی و. او د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اتصال عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب و جذب مسؤولو چې د جلال آباد ښار دویمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي دا کس د چپریهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دا یې هم منلی چې ځینې غړي یې لا فعال دي. او د یو بل خبر لمخې د افغانستان دفاع وزارت هم په هلمند کې د القاعده د یولسو غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دی وزارت پرون یکشنبې په یوه خبر پڼه کې وویل چې د القاعده دغه یولس او د طالبانو دوه مهم غړي وړمش په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ټرمپ پرون یکشنبې ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې د دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. د ولسمشر ترامپ یوه نیمه کدا وه چې دا پیسې کمی دي او غوښتنه یې کړې وه چې باید $2000 خلکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او ولس تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زیملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د دغه کښتۍ د عملي شمیر 19 تنه و. د وزارت ویلي چې 2 تنه ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبری رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. ایرانی ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته ورسول چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون یکشنبې خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکېل ول درې ورځې وخت ونیو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم غولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شفیع یار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. افغان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په هوایي برید کې وژل شوی. د ملي امنیت شورا وایي دا ښایي چې طالبان او القاعده تر اوسه هم نه دي سره بیل شوي.
طالبان او القاعده یو له بل سره ایدئولوژیکي اړیکې لري چې یو له بل نه په اسانۍ نه سي بیلېدای. وروستۍ پیښې په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکې نه دي سره بیل کړي.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې سړې هوا موسمي ناروغۍ زیاتې کړې دي.
ژمنی موسم د ساري ناروغیو لپاره خصوصا د تنفسي ناروغیو لپاره ډېر مساعد وي چې کله هوا یخیږي د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له څو ورځنی ځنډ وروسته توشیح کړه. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې 19 بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ امنیتي پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیکې اړیکې لري او لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې 15 هغه غړي وژلي چې وسلوالو طالبانو ته د نښویشتنې واس د نخویشتونکو وسلو روزنه ورکوله. خو طالبان بیا د افغان حکومت دا اداره دوي. له کابله د راپور ته پام وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوه کې د شوی تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند پناوی ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړی چې طالبانو ته د ماين خخونی او سنایپر یا نخويشتون کوټو په کوروزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شوی وسلوالو شمیر 15 تنه وخوت او د غشاني په دې بریدو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنۍ ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وشل کېدو خبره هم وکړه. لدې پی خوروستا اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دی پرې کړی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندر د دوشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو له بل سره ایدئولوژیکي اړیکې لري چې یو له بل نه په اسانۍ نه سي بیلېدای. کڅم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي. خو وروستۍ پیښې په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکې نه دي سره بیل کړي او یو ځای د حکومت په خلاف جنګي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابره ده چې دلته وو اوسېږي. له دې وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلی وو
شول اسکر د دوی سرونه پریشوي د چالو په دغه قاتلین یا ما افغان خارجي یعنی هغه اجمنه چې طالب کړو
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 15مه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصری د وژل کېدو خبر ورکړ. له دې وړاندې د لړم میاشتې په 22مه نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپارل کېږي لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ پېښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د ملي امنیت شورا د ویاند اشاره د ملي دفاع وزارت وروستۍ خبر پاڼې ته وه چې وایي تېره اونۍ په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې او طالبانو یو شمیر غړي په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د القاعده ډیر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې د دوی په وینا شمیر یې 2500 ته رسیږي. آیا رښتیا هم په افغانستان کې القاعده شبکه پراخ فعالیت لري؟ په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په افغانستان کې او په ځانګړي توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یوه قومي مشر حاجي احمد خان مسلم سره خبرې کوو چې دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. حاجي صاحب مسلم، فکر کوي چې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعالیت لري؟
اول خو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زادی راځو او دن کول مکیان کارام تاسو ټول ته درو کوم سلامونه ورنګ کوم. او بالکل کوم وخت چې جګړه یې په جګړه کې بدای شانی زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم و صلح و خیر چې صلح هو څه ټول مشکل به هلی او کې جګړه یې د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه یې منځکې د طالبانو فلاس کې هلته به مال قاعده وجود لري هلته به هم داعش وجود لري هلته به بل څوک وي د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر چخونه مرځي سپی به مرځي زمری به مرځي پړانګ به مرځي هر څه غل به مرځي غدوی به مرځي مونږ ته څوک باید خپل کور سره یو کړي د کور دروازه جوړه کړي د کور دیوالونه جوړ کړي بس دا دی چې صلح وشي پس تر صلح یا څوک څوک متمولی شي چې وروره صلح دې ماته کړه
په مشخص ډول تاسو د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلی دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی. موږ شته چې اوسه ګورو دغه ځانمرګي یا د چاوزنې چې کوي دا زه خپله د القاعده بولم یا د بلې ډلې بولم دا طالبانو بولم نو دغه څه موږ ته معلومیږي چې دا خلک ستاسو د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې ده دا چاودنې چې کوي یا دا ځانمرګي چې کوي فکر نه کوم چې دا د طالبان وي نو دا موږ ته معلومیږي چې دغه رقم وژنې چې کېږي یا د خلکو سرونه پرې کېږي یا خلک ذره ذره کېږي ټوک ټوک کېږي پارچه پارچه کېږي دا بله نورې ډلې بولم خو مونږ ته بیا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل ده که صلح وشي ټوله مشکل به حل شي په دې القاعده یې
بله. او حاجی صاحب یو بل خبره چې ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایي چې هو القاعده شته دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته، یعنې د دوی ترمنځ همکاري شته؟
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چې شته د چیش سلای وړه نو بیا کا طالب هم همکاري کوم سره کوي القاعده هم کوي هدف د ګردو بیا دا غو دی یو دی تا وخت هر څه کیږي خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید وربند وشي سولې ته زمینه برابر شي که جنگی ما تا چې جنگ سره کوو هر بل دښمن چې زه لرم هغه زما سره جنگ کوي هغه دغه ځای څخه استفاده کوي سوی استفاده کوي نو دغه څه موږ سمانیږي معلومدار یو بل سره همکار دی مجبورې مرمۍ ته زوریا ستا سلات ستا پیسو ته ستا ډوډۍ ته ستا
او حاجی صاحب بله حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سه بل په سل کې طالبانو سلحه وکړه مشکلات ګرد حل دي. د طالبانو سلحه چې وسو هېڅ شی بیا نشته. بیا موږ ته دا معلومېږي، هغه جغرافیه موږ ته معلومېږي، د روزګان او هلمند او کندهار چې بیا په هغه منطقو کې هېڅ څوک ظهور نشي کولی چې طالبانو په هغه درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه شو که طالبان اوربند و چې طالبان سلحه وکړي مشکل حل دی، د خیر بیا هېڅ شی نشي پېښېدی.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان په جنوب کې یو قومي مشر او د سولې د شورا په خوانی غړی حاجی احمد خان مسلم و چې په افغانستان کې د سولې پر احتمال او همدارز د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د همکاری په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د شپې اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1499 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د وزارت نن د دې ریپورت په خبرولو سره د 1499 مالی کال د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه له ننګونو ډک کال وباله. د دې وزارت ویان شمروز مشدي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس له امله اقتصادي کړنو د کمرنګ کېدو په پایله کې د افغانستان اقتصادي وده 15% ټیټه شوې. نوموړي وویل چې په دې سربیره د کرونا وبا د اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په پایله کې کورنۍ عواید خورا ټیټ او د روغتیا اړوند عامه لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په ملي بودیجې د 15 میلیارد افغانیو په کچه مالی بوج راوسته دی. مالی وزارت وایي د افغانستان دولت کولای شي چې د دولت په خزانه کې د 1.2 میلیارد افغانیو په کچه نغدي زیرمې په درلودلو سره د 1499 مالی کال بودیجې واتیا سلنه مصرف کړي. د کندهار د کورنیو تولیداتو نندارتون د خپل هیواد خپل تولید په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون پایل شو. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا نندارتون د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو او خصوصي سکتور لخوا په دې ولایت کې جوړ شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 3 پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته بالاخره پرون توشیح کړه. له دې سره د میلیونونه امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه چې له ګواښ سره مخامخ شوې وه له منځه ولاړه، او قانون جوړونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي حکومتي چارې ودرېږي. ټرمپ تېره شپه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ او توشیح یې کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره بیا هم اجمل انت په سټوډیو کې راسره دی. انت صاحب
مننه. تکل صاحب، ولسمشر ټرمپ د دسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس خړی حیران کړل چې وی خودله د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه بلاسلیک نه کړي. دا لایحه د امریکا د استازو په جرګه کې او همدارنګه سنا دواړو کې د میاشتو باسونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ کوي په لوی توپیر تصویب شوې وه. په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکاره شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د 600 ډالرو مرستې ورکول منل شوې دي. یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرح کې پر انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس نه غوښتنه کوله چې دا یو ځل نقدي مرسته دي د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغه حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال ساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و. د ډسمبر په 20مه نیټه د کانګرس څو جمهوري غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ چې وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي. په دوی کې یو مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور پات ټامی هم شامل وو چې له ولسمشر ټرمپ یې غوښتنه وکړه بهتره ده چې دا طرحه لاسلیک کړي او وروسته د ورپسې ملې بلې لایحې لپاره کار وکړي. ټامی وویل دا پوهیږي چې ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې انتخاباتي ډیموکرات سیال جو بایډن ته بایللي غواړي چې خلکو ته د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد وساتل شي. خودول کچیر یغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نکړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بي وسي او پاریدلی چلن په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال هغه وویل ته هر څه چې غواړي نشي ترلاسه کولای ان کا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم بوسي. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر بایدن هم د دسمبر په 26مه نیټه له ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي. هغه پر ولسمشر ټرمپ تور پورې کړ چې مسولیتونه یې يرغمل کړي چې د بایدن په وینا وره نوونکی واقف به ولدي. که چیرې ټرمپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وي او دا طرحه یې نه ولاسلیک کړي نو د فدرالي حکومت د چلولو لپاره به سبا ته پیسې تمام شي.
ډیر زیاته مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو پر راپور کې واوریدل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تیره شپه توشیح کړه.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف پوتین.
اوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے.
لا آسیا تر آسترالیا
میر ما
سوسن مین تو یو واگو
اورتی چکان سونچ
آزادی رڈیو واوری او ځان خبر کړی.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د یو خبر پاڼې په خبرولو سره دا هم ویلي چې دوی په افغانستان کې د پاکستان د همکاریو په برخه کې د شکونو او یو شمیر سیاسي کړیو له لوري د منفي نظریاتو له کبله اندېښنه لري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د پاکستان د جدي همکاریو غوښتنه کړې وه. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال لکبل راپور راکوي.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه په سیاسي حل لار حلېږي نه په پوځي. په کابل کې د دغه هیواد سفارت تیر ماخام د ویلامي په خبرولو سره ټینګار کړی چې دوی د افغان سولې او ثبات اړوند خپل همکاري او تجمن دي. په دې اعلامیه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد حادثې د نړیوالې ټولنې لوري منل شوی خو دوی په افغانستان کې دننه د یو شمیر سیاسي کړیو لوري د منفي او شکمنو نظرونو په وړاندې کولو اندېښمن دي چې په خبره ادا کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغیز ولري. تکل سه په اعلامیه کې کڅه هم د کوم شخص یا کوم ځانګړي ګوند نوم نه دی اخیستل شوی خو ښایي اشاره په افغانستان کې د پاکستان ضد اما ذهنیتونو ته وي چې زیات وخت لدی عمله پر یا ته وات توند نیوکی کیږي چې د دوی په وینا د افغانستان په مسله کې دوه مخه رول لري او د سولې په برخه کې پر خپل ژوند باندې ولاړ نه پاتې کیږي. دغه شان څمو دوران د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر بلیدنی په اړه باندې هم خبرګون خوده لو. ملا برادر په پاکستان کې طالبانو سره کتلی وو د غشاني ځینو ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې لیدل کېدی نو موږ خپل پلویانو ته د وینا پر مهال په یاد هیواد کې د طالب مشرانو له حضور پرده پورته کړی و. نوستون تازه د افغانستان حکومت د دې بیان پاړه باندې سندي ویلي خو وړاندې تر دې کابل ته د عمران خان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دراتک پر محل باندې ولسمشر محمد شفیع هغه سره لیدو وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې د پاکستان له حد څخه په اړه مننه کړې وو او تری غوښتلې و چې د افغانستان د سولې په برخه کې لا همکار پاتې شي. په روسي کې پاکستان ته د افغان سیاسيونو او چارواکو په ځانګړي ډول د مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سفر هم په دې برخه کې یادول ور دي. سفرونه هم زیات شوي وو. تاسو څنګه چې د افغانستان د سولې خبرې دویم پړاو به په نږدې راتلونکي کې په قطر کې پیل کیږي. بلې تکل څه
تیر زیات مننه په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سفارت په کابل کې یو خبر پانه خبره کړی او په هغه کې ویل دي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د هیواد د همکارۍ پر ژمنه ولاړ دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې ساړه ژمی موسمي ناروغي زیاتې کړې دي. روغتیایي کارکوونکي وایي په ساري ناروغیو تر ډیره هغه ماشومان اخته کیږي چې کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې کوره شوي دي.
په اورزګان کې روغتیایي چارواکي د هغه کډوالو او نورو بې وزله کورنۍ په اړه اندېښمن دي چې د ژمي په سړه هوا کې د ځانونو او کورنۍ د تودو ساتلو امکانات او وسایل نه لري. د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل سړه هوا او د کافي امکاناتو نشټوالي د کډوالو په کورنۍ کې یو زیات شمیر ماشومان او لویان په بیلابیلو موسمي ناروغي اخته کړي دي. نیازی وایي په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې خلک په ساري ناروغي اخته کړي دي، بلکې دلته په رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر هم زیات کړي دي.
دغه جنگ او د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغیو لپاره زمينه مساعده کړې ده. خو دغه موسم چې ده البته دغه د ژمي موسم د ساري ناروغیو لپاره خصوصا د تنفسي ناروغیو لپاره ډېر مساعد وي. په دغه موسم کې چې کله هوا یخیږي په دغه وخت کې د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتیږي.
د اترین کوټ یو شمیر اوسیدونکو هم راتویل چې د محل په هر کور کې څو تنه ناروغان پراته دي. محمد نسیم چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړی وای د جګړې لکبله ترینکوټ شار تر کډه سوی
په کور کې خمنو ناروغان وای د ګرد د اکثریت ټوخ کې جوړی د لو مریضان چې دم د ځا سماجر سي ام دي داسې مریضان په کور کې وای د لو بارو نو تخپل د سر خلاصيږي اقتصادي مکمل وای د ختم دي اول مزدوري ته وای دغه مریضان سره تولاک وخت پیدا کوي چې ساده ماشي مزدوري وکي
متي ولا به رواني تکلیف پیدا کړی دي. هغه هم د درملنې لپاره د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راغلی. نموړی ازادي راډیو ته وویل
څوله اوس خدای دې سره کښې نه موږ به دوه ورته کولا کوم په خپل پلار شو برکات نه بر کړی دلته برکات نه بر کړی. الله دې څوله و کې خدای دې بس نو نیوره.
ډاکټر زیول رحمان یزای چې د روغتون په کوم امکاناتو هر ورځ د سلګونو ناروغانو د درملنې هڅه کوي وای څو چې جګړه نه وي درېدلې د دې ناروغانو په وړاندې نه کورنۍ مقاومت کولای سي او نه هم روغتیایي مرکزونه دومره وړتیا لري چې په داسې لوړ شمیر ناروغانو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. نموړی بیا هم پر کورنۍ ټینګار وکړ چې په ژمي کې د هغو امکاناتو څخه چې لري په سمه توګه او په ځانګړې توګه د ماشومان او د عمر خوړلو کسانو د ساتلو لپاره کار واخلي څو چې له موسمي ناروغیو په وړاندې مقاومت ولري. د اورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو د امریت د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې په دې وروستیو دوی درو میاشتو کې د جګړو له امله تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي چې زیاتې د دغه ولایت د دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ څخه دي چې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي.
له اورزګان نه راپور مو اورېده او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې اسدالله لودین چمتو کړي.
هشتې صبح ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي چې دا مذاکرات به 8 ورځې وروسته بیا ځلي په قطر کې پیل شي. ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرې خورا مهمې بللې او لیکلي دي چې دا ځل تمه دا ده څو د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه په مهمو او اصلي موضوعاتو سره خبرې وکړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې یو منظم پلان جوړ شي او دننه په هیواد کې پرې سلا مشورې وشي. ځکه د سرمقاله لیکونکي په وینا افغان پلاوی باید یو واضح او روښانه تګلاره ولري څو وکولی شي په جدیت مذاکراتو تکینی. لیکوال ټینګار کړی چې د یوې روښانه تګلارې پرته به سوله ناشونې وي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ټینګار کړی چې هدفي بریدونه او په اړه یې اعلامیې او تشې ژمنې درد نه دوا کوي. وړاندې د ولسمشر غني د تېرو ورځو څرګندونو ته اشاره شوې چې امنیتي ادارو ته یې سپارښتنه وکړه څو ژر تر ژره د رسنیو مدني فعالانو او علماو د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د سرمقاله لیکونکو په باور د لومړی ځل نه دی چې ولسمشر د خلکو د خوندیتوب د فساد د لمنځوړلو د ستونزو حل د ملکی خلکو له مرګ ژوبلې د مخنیوي د جنایتونو د څیړنو او نورو ورته مسایلو په اړه پلاوی ټاکي او یا چارواکو ته د پیښو د څیړلو او ارزولو مسؤلیت سپاري، بلکې په خبره یې د هر څه نور رسنیو او خلکو ته تکراری دي. ورسپانې دغه شان اندېښنه ښودلې چې دا وحشت د پلاوی او اعلامیو په خپرولو نه ختمیږي، بلکې د حکومت قوي ارادې، منظم پلان او صادقانه هڅو ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورسپانې په پلازمینه کابل کې د لاسو چینایانو د نیول کېدو په تړاو لیکلي چې له پاکستان سره د افغانستان پر ضد د چین یارانه هم په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره ده. خو د لیکوال په خبره دا یوازې چین نه دی چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وحشتونه خپروي، بلکې د پاکستان په څیر یو شمیر نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان په وړاندې په مخامخ جګړه کې ښکیل دي.